آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
په یمن کې یو برمته شوی امریکایي ژورنالیست خوشی شوی دی. ولسمشر اوباما چین ته د چین په جنوبی سمندرګي کې د نظامی تاسیساتو د جوړولو په باب خبرداری ورکړی او ولسمشر غنی وایي چې د جګړې ادامه به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت دریز کمزوری نه کړي. د امریکا غږ د آشنا رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د امریکا غږ په دې لومړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه کې به اول خبرونه واوري، بیا به په امریکا کې د عامو خلکو د ټلیفوني مکالمو د ثبتولو په پروګرام کې د اصلاحاتو په باب یو مطلب راواخلو. ورپسې په ننګرهار کې د ملي اردو د یو د پاسه 200 سیلاب قول اردو د قومندان جنرال زمان وزیری سره یو مرکه لرو. روسته به بیا په قطر کې د طالبانو د 15 مشرانو په سفرونو د بندیزونو د وخت تمدید په باب یو رپورت واوري او په اخر کې هم د امریکا اکثر مقاله مهروي. خدای دې اول پام کړی د خبرونو تفصیل ته.
په یمن کې و امریکایي برمته سوی ژورنالیست خوشی سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې خوشی سوی امریکایي ژورنالیست کیسی کوومبس نومیږي. ویل کیږي چې هغه وروستی امریکایي ژورنالیست و چې په یمن کې د هوتیانو لخوا د واک نیولو نه وروسته پاتې و. د روانې سوي کال په پیل کې هوتي وسلوالو د یمن مرکز صنعا ونیوی او د یمن ولسمشر له واک نه لیرې کړ. دغه بیا د دې سبب سو چې د عربستان په مشرۍ عربي هیوادونه په یمن کې نظامی مداخله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کوومبس د خوشی کېدو په اړه د جزئیاتو د ورکولو نه ډډه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی میری هارف وویل امریکایي تبع کیسی کوومبس د یمن حرکت کړی دی او په خوندیتوب سره د عمان مسقط ته ورسید. دغه روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. هارف د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل چې امریکا هڅه کوي چې نور امریکایان چې په یمن کې برمته سوي دي خوشی کړي، خو هغه د هارف په مشخصه توګه ونه ویل چې په یمن کې څوک برمته سوي دي. د کوومبس د خوشی کېدو ریپورت ورسره دین خبریږي چې واشنگتن پوسټ یو ریپورت خپور کړی وو چې د یمن په پایتخت سنا کې هوتیانو څلور امریکایان برمته کړی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چین ته خبرداری ورکړی دی. هغه پرون د دوشنبه په ورځ وویل چې د چین لخوا د چین په جنوبی سمندرګي کې د مصنوعي ټاپو جوړول د ګټې پر ځای تاوان لري او د جنوب ختیځ آسیا د سیمې سوکالۍ ته ګواښ متوجه کوي. هغه د جنوب ختیځ آسیا د سیمې ځوانو مشرانو ته چې امریکا ته راغلي وو وویل چې کیدای سي چې په سیمه کې د مځکې د ملکیت په اړه د چین ځینې ادعاوې مشروع وي، خو هغه دا خبره هم وکړه چې چین نه باید چې هڅه وکړي چې د زور په اساس خپله ادعا سمه ثابته کړي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې امریکا د هر هغې هیواد سره کار کولو ته تیار ده تر څو چې نورمونه او قوانین نافذ سي او په سیمه کې وده او سوکالي دوام ومومي. په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د پولیسو په یوه اډې د یو ټانک په واسطه چې د چاودیدونکو موادو نه ډک و ځانمرګ برید کړی دی او لږته لږه یې 10 کسان وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. د عراق امنیتي چارواکو ویلي دي چې سامراته نږدې د بغداد په شمال لویدیځ او د رمادي د ښار په شمال کې دغه ځان وژونکي برید په امنیتي ځواکونو وسو او وروسته بیا د پولیسو په اډې کې د مهماتو په یو ډیپو کې یو بله چاودنه هم وسوه. د دغه اډې څخه د عراق اردو او ملیشې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د عملیاتو لپاره کار اخیست. پر پلوته د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د داعش په خلاف خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. دغه ځواکونو د دوشنبه په شپه د 10 ځلې په سوریه او 10 ځلې په عراق کې هوایي بریدونه وکړل. د امریکا سترې محکمې د هغه مسلمان ښځې په ګټه فیصله کړې ده چې پوړنې د پرسر کولو په خاطر ورته وظیفه نه ورکړل سوې. سمانتا اوف چې د مذهبي دلایلو په خاطر ټیکری پر سر کاوه په 2008 کال کې عریضه کړې وه. هغه د دې لپاره اجازه وکړه چې د اوکلاهوما پایلت کې د ابرکرومبی او فیچ شرکت د کار لپاره د مرکې نه وروسته د هغې درخواست رد کړ سمنتا هغه وخت ولس کله نیو د شرکت د مدیر مرسیال چې د سمنتا سره مرکه کړې و فکر کاوه چې هغه د وظیفه ورتیا درلوده او باید چې ګمارل سوی وای خو د شرکت مدیر په دې خاطر مخالفت وکړ چې وایل د ټیکري پر سرول د شرکت د اصولونه سرغړونه ده د امریکا قوانین شرکتونه د دین راګرځوي چې د ګمارلو په وخت کې دي د مذهبي عقیدو پر بنا تبعیض وکړي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
درنو اوریدونکو دا هم یو څو داخلي خبرونه ولسمشر غنی وایي چې د جګړې ادامه به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت دریځ کمزور نه کړي ولسمشر غنی چې پرونې د هرات په ولایت کې خبرې کولې وویل چې موږ جګړه نه غوښته خو جګړه د دې لپاره ده چې موږ د سولې په خبرو کې په یو کمزور دریځ کې برخه واخلو هغه وویل چې افغان به په کمزور دریځ کې سولې ته حاضر نشي ښاغلی غنی نن سهار د 201 ظفر قلوردو منسوبینو سره په غونډه کې هم دا خبره وکړه هغه وویل چې هڅه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي ولسمشر غنی وویل چې د فساد په خلاف عملي ګامونه اخیستي دي او د حکومت سره د قراردادونو څیړنه دی په خپل کوي تر څو د قراردادیانو څخه څوک رشوت وانخلي دا د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو راهیسې د ولسمشر دوهم سفر دی چې هرات ته کوي عبدالله وایي چې د ملي یووالي حکومت به هیڅکله داسې تړون یا تفاهم لیک لاسلیک نه کړي چې د افغانستان ملي ګټو ته تاوان ورسیږي د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس دا خبره د هو اندیشنو په ځواب کې کړې ده چې د پاکستان له استخباراتي شبکې ISI سره د افغانستان د ملي امنیت تفاهم لیک په سر پیدا سوي دي شغل عبدالله د وزیرانو د شورا په غونډه کې دا خبره وکړه هغه وویل چې تر اوسه د پاکستان د استخباراتو سره کوم تفاهم لیک نه دی لاسلیک سوی عبدالله وویل چې حکومت غواړي چې د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري او د دغو ښو اړیکو غوښتنه د افغانستان د خلکو غوښتنه ده څومره د مخکې هم د ملي امنیت څلاکار پارلمان ته ویلي وو چې تفاهم لیک نه دی لاسلیک سوی د امریکا یو جګپوړي چارواکي ویلي دي چې قطر دا منلې ده چې په موقت ډول د هغو 50 طالب مشرانو په سفر باندې بندیزونه تمدیدوي چې د امریکا د ګوانتنامو د زندان څخه تیر کال د یو امریکایي عسکر د ازادېدو په مقابل کې قطر ته سپارل سي وو ټاکل سوی وه چې پر 50 طالب مشرانو د سفر یو کلن بندیز پرون د دوشنبه په ورځ پای ته ورسیږي خو امریکایي چارواکو ویلي دي چې د دغه مشرانو د سرنوشت په حق له د یو ډیپلوماټیک حل لارې تر معلومېدو پورې به پر دوی باندې لګول سي او بندیزونه پر ځای پاتې وي په دغو کسانو باندې د 2014 کال د می په میاشت کې د سفر بندیز لګول سوی وو د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا CIA مشر جان برنن د امریکا د CBS د تلویزیونی چینل سره په مرکې کې وویل چې 15 سره طالبان د افغانستان اتباع دي او دی په خپل شخصا د قطري چارواکو سره په تماس کې دی چې هغه حلار په نظر کې ونیول سي چې د امریکا د ملي امنیت کټې پکښې خوندي وي او دا هم پاتې خبرونه سپینې ماڼۍ د امریکا په سنان وخت کړی ده چې د ټلیفوني مکالمو د راټولولو په ارتباط د امریکا د ملي امنیت ادارې د قانوني واک د مودې د ختمېدو نه مخکې کومې نتیجې ته ونه رسېدله د سپین مانی وایند جاش آرنس وویل چې دغه بنبست امریکا ته غیر ضروري خطر پیدا کوي هغه وویل چې د سنا د مجلس پاتراتلل چې د پیټریټ اکټ په اړه اقدام وکړي د دې سبب سو چې نور دغه اداره د مهمو وسایلو نه کار وانخلي آرنس ټینګار وکړ چې سپین مانی غواړي چې هر څه ژر تر چې وي سنا د قانون پاس کړي تر څو چې د امریکا د ملي امنیت اداره د تروریستي بریدونو د دفع کولو لپاره خپل کار ته ادامه ورکړي د دې احتمال سره چې سنا دی پر اتلونکو څوبرځو کې د ټلیفون د پراخ نظارت د پروګرام په اړه د قانون اصلاح سوی بڼه تصویب کړي ملګری ملتونه وایي چې جنوبي سودان تصمیم نیولې دی چې د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د جنوبي سودان نه وباسي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د جنوبي سودان دغه اقدام غندلی او په دغه هیواد رخ کړی دی چې خپل فیصله دی سمدستي بدل کړي ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ ویل چې جنوبي سودان غواړي چې توبی لینزر چې د بریتانیا دی د خپل هیواد نه وشړي هغه په سودان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همانګۍ مشر کوي چین وایي چې د دوشنبه په شپه د چین په مرکزی سیمه هوبی کې د یانګزی په سیند کې یو مسافر وړونکی بیړۍ ډوبه سوې ده په دغه بیړۍ کې 400 کسان سپاره وو د چین د خبری اجانس شینهوا خبر په دې اړه نور جزئیات نه لري سمدستي دا هم نه معلوم چې په پیښه کې څومره کسان مړه سوي دي او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې یوازنی لار چې ایران د اټومي بم د جوړولو نه راګرځولې سي ډیپلوماسي ده او پوځي اقدام دغه کار نسی کولای. ولسمشر اوباما دغه څرګندونې په هغه مرکې کې وکړې چې د اسرائیلو د تلویزیون د دوهم چینل سره یې وکړه. د دغه مرکې یوه برخه د دوشنبې په ورځ خپره سوې ده. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه. درنو اوردونکو تاسو خبرونه واوریدل او دا هم د دې برخې لومړی مطلب. د متحده ایالاتو د سنا مجلس په دې کې ناکامه شوې ده چې د ملي امنیت د ادارې هغه قوانین تمدید کړي چې د سپتمبر د 11 نیټې د پیښنه وروستو تصویب شوی وو او دغه ادارې ته د عامو خلکو د ټلیفونونو د ثبتولو واک ورکړل شوی وو. په دې باب یو راپور تاسو ته اورول کیږي.
د سنا مجلس د ولس په مقابل کې په اویا رایو سره د فریډم اکټ یا ازادۍ په قانون باندې د بحث کولو پریکړه وکړه. په دغه قانون کې د امنیت د ادارې پر ځای په خپله مخابراتي شرکتونو ته د خلکو د تلیفونونو د ریکارډ د خوندي کولو واک ورکړل سوی دی. دغه رایګیري پس له هغې وشوه چې د سنا جمهوري غوښتونکی رئیس مچ مکانل د ملي امنیت د ادارې د څار د پروګرام د تمدیدولو په هڅو کې ناکامه سو.
موږ باید ځان یو طرفه بې وسلې نه کړو په داسې حال کې چې زموږ دښمنان لا پسې پیچلي او تکړه کیږي، او موږ باید دا کار د خلکو د احساساتو د پراولو، سیاسي ګټو او نادرست معلومات د خپرولو د کمپاین په بنیاد ونه کړو چې د ایډوارد سنودن د غیر قانوني عمل په رڼا کې پیل شوی وو او هغه هم وروستی ځل په روسیه کې لیدل شوی دی.
د تلیفونونو د سب پروګرام مخفي وو، خو په 2013 کې د همدې ملي امنیت ادارې قراردادي ایډوارد سنودن افشا کړ. د مدني ازادیو ټولنو سخت نیوکه ورباندې وکړې او دغه کار یې د امریکایانو پر شخصي حریم باندې تعرض وباله. له هغه مهاله د دغه قانون د فسخ کولو او تعدیلولو غږ کیده. اوس د استازو خونی د متحده ایالاتو د ازادۍ د قانون مسوده تصویب کړې ده.
مخکې به دوی یوازې د هیواد د خوندي ساتلو خبره کوله، خو د امریکایانو د شخصي حریم موضوع مطرح نه وه. خو په دې لایحه کې دواړو ته پاملرنه شوې ده. دغه قانون گذاري به د ملي امنیت د ادارې لخوا د ټولو خلکو د هر ډول ټلیفونونو د ثبت پروګرام ختم کړي. هغه پروګرام داسې اصلاح شوی دی چې حکومتي څار به محدود کړي، شفافیت او جوابدهي به ډیره شي، د پروګرام د څرنګوالي کتنه او ارزونه به هم ډیره شي، هغه شیان چې د وطن پالنې په قانون کې نشته.
د څار د پروګرام مخالفت جمهوري غوښتونکي سناتور راند پال رهبری کړ چې په خپل هم پر راتلونکو ټاکنو کې د جمهور ریاست کاندید دی. ښاغلی پال د تلیفونونو د ثبتولو د پروګرام د تمدیدۍ د مخنیوي دپاره د سنا د مجلس له داخلي قاعدې کار واخیست او څو ورځې اوږدې بیانیې وکړې.
Are we going to so blindly give up our freedom?
نو موږ به په دومره اسانه خپل ازادي له لاسه ورکو؟ په ډیره خوشحالي به روان یو او دوی ته به وایو چې واخلئ. زه خو یې نور نشم زغملای او فکر نه کوم چې امریکایان یې هم نور وزغمي.
د سنا مجلس به تر سی شمی پوری په دې نوې لایحه بحث وکړي. که پرته له کومې لاسوهنې تصویب سوه، نو د توشیح لپاره به جمهور رئیس ته وړاندې سي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ نه د ازادۍ د رادیو پیغام واوریده او دا هم د خبرونې بل راپورټ. د افغانستان په ختیځ کې د دوو یاغي ډلو ترمنځ نښته زور اخیسته دی. د همدې مسلې په باب زموږ همکار ذبیح الله غازی د ملي اردو د یو د پاسه 200 سیلاب قول اردو د قومندان تورن جنرال محمد زمان وزیری سره یو مرکه کړې ده او په لومړي سر کې د ختیځ په کچه د داعش په نامه د ډلې د شتون مسله پوښتلې ده. هغه په جواب کې داسې وویل:
والا د موږ په ساحه د مسؤلیت کې د ننګرهار په ولایت کې د دور بابا، اچین، نازیان او کورت سپینغر په دغو ولسوالیو کې واقعا د داعش ګروپونه حرکت کوي، په فعالیت خپل شروع کړی ده او فعالیت په دې رقم چې د امارت د ګروپونو سره دوی په زادو خورد کې دي. دا تقریبا دغه د ټول د دریز څلور تیر شوی هفته کې د دوی د امارات د ګروپو جنگ قرار دی اطلاعات د ماسخ تی وس موږ لاس ته راړو دغه څلور لسوالې د امارات یعنی د طالبان د وجود نه پاکی کړی دی او وس فینان التا داعش هغه لري ټول واقع اخیسته یعنی امارات کسان مکمل شړلې دي دغه ځاینه
وس هم جګړه شته
فعلاً جګړه نشته اوس دوی کوشش کوي ځنې نور ولسوالۍ کې خپل جلب و جذب کړي هم چنان د کونړ په ولایت کې په درې ولسوالۍ کې چې عبارت دی اسمار نه د ناړۍ نه او د غازی آباد کې دلته یې نوي په جلب و جذب شروع کړی قرار دی اطلاعات څو کسه عربان د ډېرو پیسو سره راغلي د دغو امارات د قومندانانو سره کار کوي کوشش کوي چې وایړوي خپل خواته اما داسې عملي فعالیت یې لکه ننګرهار کې چې په دا څو ولسوالیو کې جنګ وکړو داسې فعالیت یې محسوس نه ده.
دولت یې څومره ستونزې ورپېښې کړي دي ستاسو جګړه ییز ماموریت
ولا موږ ته خو دولت ته موږ ته داعش او امارات دواړه یو شی دي موږ هغه خپل قابلیتونه فعالیتونه چې کوو که داعش وي که طالبان وي هر څوک چې مزاحمت کوي خلکو دپاره امنیت خرابوي موږ ته دواړه یو شی دي دواړو سره دواړه د موږ دښمنان دي دواړو سره موږ
د ځپنې دپاره تاسې کوم پلان لرئ دغه ډلو
ولې موږ چې د ځپلو سره پلان نه لرئ خو اوس خو د دوی په غرنشو امنیت چې لري خصوصا د غرنیو اراضیو کې لکه کونړ دغه د ننګرهار کې چې د درې ولایته نورستان د موږ سره دي ولسوالۍ دي او دلته زمینه ډېره ښه مساعده ده د اراضي د نقطې نظر نه چې یعنې ځنګل ده غرونه دي صابالعبور اراضي لري دوی دا دوه کاله کې په دې کوشش کې دي چې یوه سرحدي ولسوالۍ ونیسي او راشي خپلې قرارګاګانې دلته ایجاد کړي اما موږ د موقع تر اوسه نه ده ورکړي.
عامو خلکو ته دغه ډلې څومره دغه دواړو ډلو جګړو څومره مشکلات ستونزې راځي
ولا فعلاً خو دغه نازیانو کې چې د څو هفتې کې جنګ و قرار د اطلاعاتو یو څلور کسه ملکي خلک شهیدان شوي دي او دوه نفره یې زخمیان دي نور فعلاً خو د داعش په یو بل تکتیک سره راغلی خلک نسبت د امارات نه نه ځوروي خلکو سره ښه غږ کوي د چا مزاحمت نه کوي چې دا یې البته د خپل یو پالیسي ده د خپل د جذب په خاطر ډېر داسې آرام برخورد کوي.
داسې ویل کېږي چې دا د طالبانو پاتوشینې دي او یا د وسلوالو طالبانو نارضا خلک چې دي هغوی خپلو کې داسې جګړه کوي ستاسې موندنې څه
ښیي؟ طبعاً دغسې ده دلته خو ځینې قومندانان چې یا ناراضي وو یا ځینې قومندانان چې اوس جبلې پیسې ورکړي دي راغلي دي داعش ته جذب شوي دي او اوس فعلاً پخوا د امارات په نامه فعالیت کوو اوس د داعش په نامه مثلا اوس د عبدالخالق د امارات یو قومندان و فعلاً هغه د داعش په نامه فعالیت کوي همداسې نور.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
او دا هم د خبرونو لنډیز په یمن کې یو امریکایي برمته سوی ژورنالیست خوشی سوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چین ته خبرداری ورکړی دی. هغه ویل چې د چین لخوا د چین په جنوبي سمندرګي کې د مصنوعي ټاپو جوړول د ګټې پر ځای تاوان لري او د جنوب ختیځ آسیا د سیمې سوکالۍ ته ګواښ متوجه کوي. د امریکا سترې محکمې د هغه مسلمان ښځې په ګټه فیصله کړې ده چې د پوړنې د پرسر کولو په خاطر ورته وظیفه نه ورکړل سوې. په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د پولیسو په واډې د یو ټانک په واسطه چې د چاودیدونکو مواد نه ډک و ځانمرګې برید کړی دی او لږ تر لږې 10 کسان وژلي دي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوردونکو د امریکا یو لوړ رتبه مامور ویلي دي چې قطر دا منلې ده چې په موقت ډول د هغو 15 طالبو مشرانو په سر باندې په سفرونو باندې بندیز ولګي چې د امریکا د ګوانتانامو د زندان نه تیر کال د یو امریکایي عسكر د آزادېدو په مقابل کې د قطر ته سپارل شوې دي. د امریکا غا خبريال ویکتور بیټي یو رپورټ را لګل دی چې دا د پښتو خلاصې تاسو ته اورول کیږي.
تاکل سیو وای چې پر 15 طالب مشرانو باندې د سفر د یو کلن بندیز موده نن د دوشنبه په ورځ پر اسی خو امریکایي چارواکي وایي چې دغه مشرانو د سرنوش پاکله د یو ډیپلوماټیک حل لارې تر معلومېدو پورې به پر دوی باندې لګول سوي بندیز پر خپل ځای پاتوي. پر دغو کسانو باندې د 2014 کال د می په میاشت کې د سفر بندیز ولګول شو. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی ای ای مشر جان برینن د امریکا د سی بی ایس د تلویزیونی چینل سره په مرکې کې وویل چې 15 طالبان د افغانستان اتباع دي او دوی په خپله شخصا د قطري چارواکو سره په تماس کې دي چې هغه حل لاره په نظر کې ونیول سي چې د امریکا د ملي امنیت ګټې پکې خوندي وي. ښاغلی برینن داسې وویل:
I want to make sure that they're not going to be allowed to return to the fight, and I think this is part of a rehabilitation.
ما هدف دادی چې دا یقیني کړم چې دوی اجازه ورنکړل سي چې افغانستان ته د جګړې د پارستان سي. زه فکر کوم چې زموږ دغه پریکړه د څار او ټولنې ته د دوی د بیرته ستنېدو د بهیر برخه ده. موږ پر داسې لارو چارو غور کوو چې افغانان او قطریان دواړه ورسره موافق وي. زه فکر کوم چې اوس هم موږ په دې برخه کې پر موجودو امکاناتو باندې غور کوو. تیر کال قطر دا ومنله چې دغه 15 طالبان به په خپل خاوره کې تر نظر لاندې وساتي. 15 سره طالبان د امریکا د پوز دی او خورزابید بویډبرګ دال د ازادي دوپ مقابل کې قطري چارواکو ته وسپارل شول. بورګ دال 15 کاله د طالبانو په بند کې تیر کړل. هغه په افغانستان کې خپل پوسټه خپل امنیتی پوسټ پریښو او د طالبانو په لاس ورغلی وو. بورګ دال په امریکا کې د خپل پوسټ د پریښو دو په تور تورنڅو د امریکا د کانګرس دی وغړي لقوله په قطر کې د 15 طالب مشرانو لړل نه یو په افغانستان کې د تیر کال په ترڅ کې د حقانی د شبکې سره اړیکې ټینګې کړې دي. د 15 کسانو لړل نه څلور تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او شتمنۍ یې کنګل سوي دي. خو ملګرو ملتونو وایي چې پر دغو کسانو باندې د ملګرو ملتونو لخوا د سفر جلا بندیز لګیدلې دي، لیکن د ملګرو ملتونو دغه بندیزونه د پامه غورځول سوي دي. په واشنگتن کې میشت د نږدې ختیځ د مطالعاتو د مرکز کارپو جیمز جیفریز چې په خوا په عراق کې د امریکا سفیر وایي چې هغه مطمئن دی چې امریکا پر قطر باندې ډیر فشار اچولی دی چې دغه طالبان پرې نږدې چې د قطر څخه ووځي. هغه داسې وایي:
It was an outrage to hear that they had been planning on traveling. The American people were basically told
کله چې دا خبر راپورته شو چې دوی پلان لري چې سفر وکړي، نو ټول په غوسه شول. امریکایانو ته اطمینان ورکړل شوی و چې د قطر چارواکي به دا یقیني کړي چې دغه 15 مشران بیرته جګړې ته ستانه نسي او زموږ د ځواکونو سره جنگ ونه کړي. موږ اوس هم په افغانستان کې نظر وته سو عسكر لرو. کچېرې دا کسان آزاد کړل شي، نو دوی به بیرته جګړې ته ستانه شي. په داسې حال کې چې امریکا د 15 طالب قومندانانو دایندې پر سر مذاکرات کوي، په سعودي عربستان کې د یمن د حکومتي چارواکو له قوله امریکا د اوسي اخیانو سره هم په خبرو بوخته ده چې په یمن کې رواني جګړې ته څه ډول حل لاره پیدا کړل سي. د استرالیا د موناش د پانتون د توریزم د برخې تحلیل کوونکی ګریګ بارټن وایي چې دا ستونزمنه ده چې د امریکا او اوسي اخیانو ترمنځ د سعودي عربستان د هوکړې پرته چې د امریکا یو متحد هیواد دی کوم مذاکرات وسی. سعودي عربستان د روان کال د مارچ د میاشتې راهیسې په یمن کې د اوسي اخیانو پر ضد د هوایي بمباریو کمپاین پیل کړی دی. ښاغلی بارټن د سعودي عربستان پاکره داسې وایي:
There would have been a lot of back channel briefings and negotiations with Saudi Arabia prior to these going ahead with
مخکې له دې نه چې دغه مذاکرات وسی د سعودي عربستان سره به ډیر زیات د تړلو دروازو تر شا مذاکرات تر سره سي. دا چې سعودي عربستان د دې اقدام څخه خوشاله دی او کنه دی دا معلومه نه ده، خو زه فکر کوم چې دوی به تشویق کړل سي چې همدغه د حلارو له جملې څخه یو حلاره ده. که دوی خوشاله هم نه وي، نو قبول به یې کړي، خو زما لپاره به په زړه پورې دا وي چې سعودي عربستان په عامه څه ډول غبرګون څرګندوي. د یادونې وړ ده چې سعودي عربستان د میاشتو راهیسې پر یمن باندې هوایي بمباري کوي، خو امان چې د خلیج د همکارۍ د شورا غړي هیواد دی د سعودي عربستان په مشري هوایي بمباریو کې برخه نه لري. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن په هکله د سولې کانفرانس وروسته له هغه نه وځنډول شو چې د یمن معزول شوي ولسمشر عبدالربو منصور عادی د وغوښتل چې د مذاکراتو مخکې دي هوسی اخیان د ملګرو ملتونو پریکړه لیک ته درناوی وکړي او هغه سیمې دي پریږدي چې دوی نیولې دي. په عین حال کې د امریکا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي دي چې هوسی اخیانو لږ تر لږه څلور امریکایان په پایتخت سنا کې ارغملي ولیدي او په زندان کې اچولي دي. دغه ورځپاڼه وایي چې یوه ته اجازه ورکړل سوې وه چې امریکا د ستونزې خو یقین بیرته د خپلې پریکړې نه منصرف سول. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي دي چې څلور امریکایانو ته چې درو تنو یې د خصوصي سکتور د پاره کار کوي او څلورم کس یې د یمن او امریکا دواړه طبیعتونو دلول او کار معلوم نه دی. د امریکا د توریزم ضد عملیات مغلق کړي دي. د غراس پنځم امریکایي تابعه چې شریف موبلی نومیږي د څو کلونو رئیس د ترګری په تور نیول شوی دی او په یمن کې بندي دي. واشنگټن پوسټ لیکلی دی چې په لسکونو تنه امریکایي ادبا په یمن کې دي چې انس کولای چې د دغه هواد څخه راوځي او یا په خپل خوښه په دې هواد کې پاتې شوی دی. امریکا په یمن کې د روان کال د فبروري په میاشت کې خپل سفارت وتړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په بنگلادش کې یو بل بلاګر وژل شوی دی. د فبروري د میاشتې نه را په دې خوا دا دریم کس دی چې وژل کیږي. 2 کلن اننتا بیجی داسا د می د میاشتې په 12 نیټه په داسې وخت کې ووژل شو چې کار ته روان و. سلیت د پولیسو په قول څلورو کسانو چې وربزونه یې تړلي وو په اوږدو چړو هغه تر هغې پورې واهه چې وی واژه. وثیق الرحمن د مارچ په میاشت کې وژل شوی و او د هغه نه وروسته داسې ووژل شو او د فبروري په میاشت کې بنګلادیش الاصله امریکایي اوجت رای وژل شوی و. خاغلی رحمان دوه کسانو په چاغوګانو باندې تر هغې پورې واهه چې مړ شو. به هغه په پایتخت ډکه کې د خپل کور نه بهر ووژل شو. خاغلی روای په داسې وخت کې په چاغوګانو او چړو ووهل شو چې د کتابونو له نندارتون نه چې په ډکه کې جوړ شوی و خپل کور ته روان و. داس یو ملحد چې د آزادو نظریاتو په نامه بلاګ یې تمویلوه چې ښاغلی روای بنسټ ایښی و. هغه بلاګران چې سایټونو کې لیکنې کوي داسې ګومان کیږي چې د اخوانیزم په خلاف دي او ډېرې د منطق او ساینس اتلان دي. په تیرو 2 کالو کې په بنګلادیش کې یو شمیر بلاګران مړه شوي یا وژل شوي یا په مرموز ډول مړه شوي دي. بی سرحده خبریالانو په 2014 کال کې یو رپورټ ورکړی و چې په بنګلادیش کې د اسلام د مدافعینو په نامه ډلې د هغو لیکوالانو یو لست خپور کړی و چې د دوی په نظر د اسلام مخالف دي. په دغه لست کې لږ تر لږه څلور اتیا لیکوالانو چې د دوی له جملې نه 9 تنه وژل شوي او پر نورو باندې هم حملې شوي وې. امریکا دغه حملې په ډیرو سختو الفاظو سره غندي. دا د بزدلانه کسانو عمل دي چې واقعي نظریت تاوتریخوالي ته ضرورت نه لري چې دفاع ورنه وشي. موږ د هغو بنګلادیشیانو په څنګ کې ولاړ یو چې د هیواد د آزاد فکر او بس د ویړلي رواج ژغورنه کوي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. آدرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د خوست قدرمنو اوریدونکو، ډېر لږ وخت کېږي چې په خوست کې د اف ام په سپو کې د ځینو تخنیکي مشکلاتو له کبله زموږ خپرونې ښې نه اورېدل کېږي. په کابل کې زموږ تخنیکی ټیم کوشش کوي چې دغه ستونزه زر حل کړي. هیله ده چې زر به بیا تاسو زموږ خپرونې د پخوا په شان واورئ. او له دې سره د امریکا غږ د نن سهار د پښتو خپرونه پای ته رسیږي. بلنه درکو د ری خپرونې ته چې څو شېبې وروسته به شروع شي. تر هغې پورې ستاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان، خوشحاله اوسئ.